پی باشید.
ډیر مننه له تاسو مصطفی صدیقی او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. جمهور رئیس ویل طالبان سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. پایل خبرونه کیږي. انتخابات شکایتونه کمیسیون وی سبب د ولسمشری انتخاباتو د لمړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړې. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډیری پریکړې د درې سوه زره لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشری انتخاباتو لومړني نتایج د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شول خو د وروستیو نتایجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشمې په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبان یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې ور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي او ټول سوځېدلی او طالبان بیرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلوها ونجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځند وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ننګرهار چارواکي د نویو نیالګیو د کښېنولو خبره په داسل کې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمي په پای کې او یا هم د پسرلي په راتلو سره د نویو نیالګیو د کښېنولو لپاره موسمی فرصت برابرېږي. د چاپریل ساتنې د فعالانو په وینا افغانستان چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول بېلابېل ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ونو او بوټو کښېنول دغه راز سمسورتیا زیاتول دا ستونزه راکمولی سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویل سوي چې 900 کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي. ټاکل سوي چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر پین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل طرفګني ډنمارک ته راوړې ده. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړې چې په کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکیې سرتیري او 3 ملکیان وژل سوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل سوي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. په سلګونو زره خلک په دې ولایت کې د سوریې د پوځ له عملیاتو تښتېدلي او ډېر یې د ترکیې د پولي خواته نږدې کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړی چې د توپونو د ډزو په مسأله کې له دمشق سره د انقرې له چلند ځان لرې وساتي او په وینا یې د ترکیې پر لاره دی نه درېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ترکیې پر ځواکونو وروسته له هغې حمله وسوه چې دوی په ادلب کې په خوندي سیمه کې پرته له دې چې روسي لوری خبر کړي وړاندې ولاړل. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه سوي. د بشري حقونو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی په کریمیا کې د ترک ټبرو تاتارانو او نورو روسیا ضد کسانو په وړاندې د روسیې لخوا د ټاکل سویو کریمیایي چارواکو ځپونکی کمپاین بولي. اردوغان چې په وروستیو کلونو کې له روسیې سره اړیکې پیاوړې کړي په کریمیا کې د روسیې د اقداماتو سخت مخالفت کړی او په ځانګړې توګه یې دغلته د تاتارانو د حقونو لپاره څرګندونې کړي دي. د چین رهبري تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي. په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 4400 کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمیر 40000 او 438 کسانو ته ورسید. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خبرې سوي ساري ناروغي په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي استراري حالات اعلان کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو د تاوتریخوالي د رقمولو غوښتنه کړې وه. اجملان او نورو تفصیل.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف
یک موقف است او موقف ایست که رئیس جمهور دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لکه تر لګه دولي د نشي درلودي. په هغه کې پر هغه سترو اهداف او خبري او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلی یو اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده
موضوع خاص
مردم افغانستان د سیده کې په وینا وسته امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې لمخې وکټلې شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لا سخلې او کنه او یادا چې ایا لدی لارې موږ افغانستان کې وی پایدار سولې ته رسیدلې شو کنه دا ولسمشر غنی د ویان پوینه دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمه او جدي پوښتنه دي
اگر تمام خوشنودها انواع خوشنودها
خپل صدیق وایي کده تاوتریخوالي ټولي هغه باندې چې لجګړي سره تړلې پایت ورسیږي او موږ د یو داسې اوربن شاهدان وسو چې لمخې خبري اترې پایل کړو ته بند افغانستان خلکې هر کله کوي د امریکا او متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکزي پایلې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندیدل وي او بل اخر سولې ته د رسیدو لپاره یو روخانه لاره واضح
بر رسیدن به اکسل باشه
د تاوتریخوالي کمول او کبشپړ وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځیدلې ریپورتونه وای طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو ترپایل مخ کې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربن لپاره چمتو نه دي افغان اجرایی رئیس عبدالله او یوشمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو ترپایل مخ کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولی وای د وړاندې تګ لپاره لار جوړول شي
په پکتیکا کې په لږونو کسانو د جرمونو د زیاتې دوه په اعتراض لاریون وکړ
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښومه خونیسي د یک شنبه په ماسختان د خرنې خار درې دوکانداران چې کور ته په لارول دوه تنه یې د ناپېژاند وسلوالو لخوا وژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو خو د پیښې عاملین وتښتېدل مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه
بار بار د سوي د دغه مجرم کسان نیول شوي او پیژندل شوي دي وروسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واستو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسه
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ول دوی سره ظلم شوی او ترڅو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکوي
نو موږ سره ظلم شوی دا نو موږ خلک شهادت رسولي د دې عاملین څه फायदा نشي حکومت یې फायदा نکي موږ به ترې د درته هم د اعتراضونه یې د ته نو ځو
بل د پکتیکا امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو تورنی ولیدی د پکتیکا د امنیه قمندانۍ وان شاه محمد آریانول پولیس بخپل ټول توان په کار واچوي دا ډول پیښې بیا تکرار نشي
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیه په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولې دي چې ترنوالې ته ماری پیشي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده موږ هڅه دي دوامدار دي چې دغه سی پیښه بیا تکرار نشي
یاد دی وی لیوی میشته پوری مو دکې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خلنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکی د وژلو او اختطاف پر پی خلاص بری کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي راډیوي مجلې تر اوریدو مخکې به ملالې بشیر راتوي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندلې
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خبرونه د افغانستان د وچکالی او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د فاطمه پنوم د وی افغان شت په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسیدونکې ده د دې د کورنۍ څاروي له تند مرسیوي اتلس میاشتې مخکې کله چې لوژه او بیوزلی زیاته سو د دې کاروندګری کورنۍ له وبډای سړی څخه د 1.5 ډالر په ارزښت پسونه ورېجه او اوړه په پور واخیستل کله چې دوی ونه کړایستل پر خپل وخت پور پرې کړې دې سړی ورڅخه د فاطمه څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته فاطمه چې نه غوښتل خپل څلور کلن لورې د پور قرباني سي له کورنۍ سره یو ځای له خپل کلی وتښتیدل. په مقاله کې راغلی چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر زیات سوی او